په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د هیواد له چارواکو غوښتي چې با ثبات او تلپاتې سولې ته د رسېدو د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې انکې په تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون اتلس ولایتونو ته له ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دغو ولایتونو ته د برېښنا جریان وروسته له هغې پیل شو چې تېره شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې ازبکستان له تېرو شاوخوا دوو نیو رئیس افغانستان ته وارداتي برېښنا سمنی مرا انکمه کړې. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 410 میګاواټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میګاواټو ته راښکته کړې وه. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پرون وویل د هیواد پارلمان به له ناتو سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو د پریکړې تایید وکړي. ټاکل شوې ده چې دا دوه هیوادونه راتلونکي کال رسمن له ناتو سره یوځای شي. تر اوسه د ناتو نورو غړو هیوادونو له دې سره موافقه کړې ده. یوازې هنګری او ترکیه لا پاتې وو چې دا پریکړه تایید کړي. ناتو د 2023 کال په لومړۍ غونډه کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مسله په اجنډا کې شامله کړې ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران نن په بروکسل کې د کډوالو پر مسلې خبرې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سږ کال تر اوسه د مدیترانې له لارې 4,000 کډوال اروپا ته اوښتي دي. دا شمېره پروسه کال 16,000 ته رسېده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان لوبډلې په چګټلې او د توپو هنې پریکړه کړې ده. افغانستان لوبډلې تر اوسه په شپږ دیرشو اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 196 منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیمه نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نړیوال جام ته یې د مستقیمو وتلو چانس زیاتیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې د ایران د دوهمې لوبې په مهال نن بیا هم سیاسي مخالفتونو سوری غوړی ولی ولویل سره د لوبې په پیل کې ایرانی لوبغاړو نن ملي سرود بدرګه کړ. په خپله لومړۍ لوبه کې چې له انګلستان سره شپږ د دو وړاند په وړاندې وبایلله ملي سرود نو ویلی. یو شمېر حکومت پلوه کسانو لوبغالي ته د ننوتو پر مهال د ایران تر انقلاب مخکې بیرغونه له لیدونکو واخیستل او هغه کسان یې توهین کړل چې د ایران د اعتراض کوونکو شعارونه پر کمیسونونو لیکلي وو. ښځه ژوند او ازادي د دواړو ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه 0-0 په مقابل کې. نن دغه راز په دې جام لوبه کې درې نورې لوبې هم ترسره کیږي. کوربه هیواد قطر له سینګال سره، هالند له اکوادور سره او امریکا هم له انګلستان سره لوبې کوي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نن هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی.
There is a systematic deterioration.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړي، د ښځو په لباس، کار او سفرې بندیز لګولی.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره هم مرکه کړې ده.
د نکاح نه نیولې تر د ښځې د مهر حق، د ښځې د میراث حق، د ښځې عزت، ژوند، حتی د تعلیم او د
په کندهار کې د شاتو د مچیو کاروباریان د تولید زیاتوالي خبر ورکوي.
دا روحانی کې شوش کال مو دا دریم اصل کې شری چوي.
د غراز د افغانستان او سری لانکا د کرکټ د ټیمونو له وروستي حاله به مو هم خبر کړل. خبرونه دوهم نیمه کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرو پروګرام هم هیروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره سملاسي ګامونه پورته کړي. یوناما د خبر پاڼه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې او د شپاړس ورځني کمپاین د پیل په مناسبت خبره کړې ده. نور به په دې راپور کې واورو.
د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړو د نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د یوناما لخوا په دې اړه ازادي راډیو ته رالیږل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي، په افغانستان کې د خوځو د حقونو په نقض او محدودېدو سره انساني او اقتصادي ناورین لا پسې زیات شوی دی. د اعلامیه کې ملګرو ملتونو سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې بې له ځنډه معنا لرونکي ګامونه پورته کړي. اعلامیه کې همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام او د وخت په تېرېدو سره د دې چارې پاتې کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. د یوناما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د ښځو څانګې د استازي الیسون داویدیان له قوله لیکل شوي، دوی ویني چې هر ورځ د نجونو او ښځو پر وړاندې د هغوی په کورونو کار او عامځایونو کې تاوتریخوالی د دادی کېدو پر لور درومي. طالب وایندویانو تازه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، هغه چوکاټ چې طالبانو د خپلې نوې واکمنۍ په 15 لومړنیو میاشتو کې تعریف کړی نه دی. په افغانستان کې پنجون او خوځو طالبانو د نویو بندیزونو په دوام دوی انجونی او خوځي خاري حمامونو عامه پارکونو او سرپټو کلبونو ته لټلو منه کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ د اعلامیې په ورستیو کې د یوناما د مشري روزا اوتانبای واله قول لیکل شوی، د افغان خوځو بنسټیز حقونه باید خوندي شي او د یو داسې چاپیریال د جوړېدو لپاره چې له هر ډول تاوتریخوالي پاک وي باید کوټلي ګامونه پورته شي. مرمن اوتان بای باز یاتوی د خوځو د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې د ثبات، سوکالۍ او تلپاتې سولې یو مهم لامل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي سازولۍ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی به په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیانمنو نجونو او ښځو بیلابیلو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر هم د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د مرستندوی ښځو پرته د امیدوارو مېرمنو، ماشومانو، نجونو او ښځو سره به اړینې مرستې کول ستونزمن کار وي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت هم په خپل ټویټر پاڼه له ټولو وخت چې د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض له کمپاین سره یو ځای شي. اروپایي ټولنه وړاندې لیکي د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ورځ نړۍ نارنجي کیږي. د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نابرابرۍ د لمنځوړو نړیوال 14 ورځنی کمپاین پیلېږي او د ډسمبر په 10 چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده پای ته رسیږي.
د غرض ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2013 میلادي کال پیل شوی، هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ د زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالی ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان یعنی یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي محرومې دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. په عین حال کې اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو د اوسني چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې که غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي، عادي ژوند ته د افغان نجونو او ښځو راګرځېدل او په زده کړو یې د بندیز پای ته رسول باید د دې خبرو اساسي شرط وي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ډېرو ویناوالو له ښځو سره د طالبانو په چلند خورا سختې نیوکې وکړې. نور په دې رپورټ کې،
اروپایي پارلمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واکټر طالبانو لبیا رسید ورسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي، جنسيتي اپارتایډ یا تبعیض وبل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعال ونډه واخلي، او تر خوای له نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوې چې له طالبانو سره د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د نجونو په ثانوي زده کړو بندیز هم غندلی او ترې غوښتي چې په خپلو تیرو ژمنو عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ویناوالو هم د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو په کړنو خورا سختې نیوکې وکړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانز لینارچیچ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوي.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس، کار او سفري بندیز لګولی، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته یې د ننوتو مخه نیولې ده. ښځې د اقتصادي او ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څخه ویستل شوې. د تاوتریخوالي او جبري ودونو څخه د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره سرپنا او میکانیزمونه له منځه وړل شوي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د ښځو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجانا زوکو هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړی دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان له پامه غورځولې.
د افغانستان له پامه غورځول حل لاره نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیونه، له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبریالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوستل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان ښځو په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګول شوي. د دې محدودیتونو په لړ کې افغان نجونې له زده کړو محرومې شوي، افغان ښځې په زیاتره دولتي کارونو کې له کار کولو منع شوي دي، او دغه راز په دې وروستیو کې پارکونو او حمامونو ته په ورتګ هم بندیز لګول شوی دی. زما همکارې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه دا چې په افغانستان کې ښځې اوس څه حالت لري، د ښځو د حقونو له یوې فعالې ظریفه غفاري سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتلې چې ولې افغان مېرمنې تل د تاوتریخوالي قرباني دي.
د افغانستان میرمنې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي بحث کړه واخلو، راځئ له دې نه واخلو. کله چې په یو کور کې انجلۍ پیدا کیږي څومره خوشحالیانې پکېږي. بدبختانه موږ لا همغه ټولنه یو، لا هغه شیبې نه چې مور او پلار په دې پوهېږي چې په ډېریو کورنیو کې په اکثریت نفوس کې چې اولاد یې لور ده، لا هغه شیبې نه نیولی چې مور پې زوري تر هغه پورې چې یعنی د ماشوم تر زیږېدو پورې هم مور د دې دعا کوي چې کېدای شي دا زوی وي. او کله چې هغه لور پیدا شي، دا هغه ماشومتوب بیا یې لوینه، بیا چې کله هم لږ ځوانه شي، بیا د ظالم ورونو، هغه ورونو چې د هغوی د وینې او د میراث په هغه کې له پلار نه ظلم او خشونت ورته نقل شوی، هغه ورته په برخه کې رسیږي. بیا هغه زینه کچری نیکبخت وی واده وشی لیو خسړای سره خو خو کنینو ک پلاتری ک لک دیری ودونه چ افغانستان کی کیږي ورته ووزی هل ته بیا لور نورې تو تاریخوالی خو دغه غټول نیزه غټولی زاغی دی بیا رزو دی ته چ افغانستان کی متاسفانه سربیره پر دې چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی سربیره پر دې چې هر یو نظام هر یو قانون چې راځي د اسلامي نظام او قانون په نوم هغلته حاکمیږي خو متاسفانه مونږ غیر اسلامي حدود هم ناقو د افغانستان د نکاح نه نیولې تر د ښځې د مهر حق د ښځې د میراث حق د ښځې عزت ژوند حتی د تعلیم او د هغه لمړنۍ اسانتیا او حق چې صحیح هغو ته یې اشاره
کولی شو. تاسو اشاره وکړه چې یو انجلۍ چې په افغاني کورنۍ کې پیدا شي له ما پایل تر پایه تاوتریخوالی سره مخ وي. تاسو یو افغان استې په یو کورنۍ کې یو افغاني کورنۍ کې زیږیدلی استې، تاسو شخصي کې د خپل یو تاوتریخوالی کیسه لري چې تاسو هیڅکله نه هیریږي کړته وکړي؟
زما یو له ډیرو دردونکو کیسو نه دا دی، کله چې زه شپږ کلنه وم، پنځنی مشپاک په همدغو وختو کې زما د پلارجان ډیر شمیر انډیوالان راغلي ول کور کې د غلي دوته او دوی ټول په میلمستون کې میهمانخانه کې سره ناست ول. د چای وخت شو، زه د یوې هغه ماشومې په صفت چې زما ډیره خوښېده چې مشرانو سره کینم د هغوی خبرې واورم او یا هم هغه انټرکشن ورسره ولرم، ما ډیره غوښته چې د کوټې ته لاړه شم او کینم ورسره وغږیږم. نو دلته زما کشر ورور چې ما نه دوه نیم کال کشر دی، هغه غوښته چې دغه د چای او د شیرینی او ترموز او دا شیان نه باسي، د پتنوس او ګلاسونه د کوټې ته نه باسي. نو ما په همدغه بهانه چې یعنی زه دې سره کومک کوم هڅه مې وکړه چې د کوټې ته ننه اوسم. د ګلاسونو پتنوس مې په لاس و کوټې ته ننوتم چې یو ناڅاپه له شانه یو لاس د اوږې کې مې هغه شو او وی درولم. نو راغلم د بیلې کوټې ته، د لاس مې د مورجانې وا مورجانه مې ور درولم. کله مې چې ورنه وپوښتلو چې ولې، ما ته یې وویل چې په افغانه ټولنه کې ته اوس پیغله نجلۍ یې، مونږ کور کې درې غږي وو. په درې کې راته ووایي چې جوان دختر هستی، اوجا کلش مرداش شتن، اجازه نشته، طولنی هغه دا نه دی چې تل تلاړ شي له هغوی سره کین. نو یو شپږ کلن ماشوم مې لپاره دغسې یو تجربه، زه سوچ کوم چې ډیر تریخ کیدونکی شي، او دا هغه تجربه ده او هغه خاطره ده چې زما هیڅ کله هم نه یادیږي او نه هم کولی شم چې هیریږم.
د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاری وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم د ورزش دنیا ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره همدا شیبه لوبه کوي. زما همکار احمد شیبه دلته په سټوډیو کې دی، لوبه یې له نږدې تعقیب کړې ده. لوبه څه ډول روانه ده شیبر صاحب؟
نوري صاحب، تر دې دمه پورې نه دېرش وره شوي دي. افغانستان 211 منډې کړي دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړي دي. افغانستان ډېر برلاسه ښکاري.
یعنی د مخکنیو لوبو ته په پام سره چې اوس د افغانستان یو لوبغاړی سوځېدلی دی، فکر کوي چې ډېر لوبغاړی وبخي، یعنی ښه مخته ځي
افغانستان ډېر، ځکه چې لس وره لري او اته لوبغاړي ورته پاتې دي. او په دغه میدان باندې چې په سریلانکا کې دا لوبه روانه ده، د اوسط حساب باندې تر 280 ډېرې منډې په یو ورځنۍ لوبه کې نه دي شوې. نو افغانستان داسې ښکاري چې تر 300 باید ډېرې منډې جوړې کړي چې د سریلانکا لپاره به ډېره سخته وي چې دا پوره کړي.
د افغانستان لپاره دغه لوبه څومره مهمه ده؟
دی لوبو ته د سوپر لیگ لوبي وای، او دا د افغانستان لپاره د اهمیت لري. کچرته افغانستان له سریلانکا سره درې لوبي کوي، کچرته دغه لړۍ افغانستان وګټي، افغانستان به د 2023 کال د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ته مستقیمه لاره پیدا کړي.
هم مهال د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ مو د فوټبال سیالي هم په قطر کې د جام پیل شوې دي او نن هم لمړنۍ لوبه د ایران او د ویلز ترمنځ پیل شوې ده. لوبه
تر اوسه پورې مساوي روانه ده او یو بدلون پکې دا راغلی دی چې د ویلز لوبغاړي هغه ګولکیپر سور کارت واخیست او ایران دوه ځلې د ویلز پایه ووهله د ګول خو ګول یې ونه کړ. د ایران لپاره ډیره مهمه ده که چېرته ایران دا لوبه بایلي ممکن له ګروپ آوټ شي.
ایران په مخنۍ لوبه کې د ایران لوبغاړو کله چې میدان ته راننوتلي وو د ملي سرود په مهال یې ملي سرودونه وایه. دا ځل
یې ملي سرود ووایه خو بیا هم د میدان د باندې شخړې رامنځته شوې. هغه لوبغاړي چې د ایران د پاچا د وخت بیرغونه هغه لیدونکي چې د پاچا د وخت بیرغونه ورسره وو د هغوی ممانعت شو چې سټیډیوم ته ننوسي ځکه د حکومت پلوه کسان د سټیډیوم په خوله کې ولاړ وو. خو جنو کسانو د حکومت په ضد باندې هغه د اعتراض کوونکو شعارونه بدرګه کول چې شزه او ازادي پکې یادې شي.
ډېره مننه احمد شیبرس. البته د یادونې وړ بولو چې نور لوبې هم نن په پام کې دي. کوربه قطر له سنګال سره لوبیږي، هالند له اکوادور سره، امریکا هم له انګلستان سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل او خرځواکۍ پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. دغه کمیټې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې تیر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د خرځواکۍ 3000 پیښې ثبت شوې وې چې سږ کال دغه پیښې 3500 ته هم پورته شوې دي. په عین حال کې د طالبانو حکومت، د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم د سینه بغل یا نمونیا د پیښو د زیاتوالي خبره مني او وایي د ژمي په راتګ سره تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو ګراف زیات شوی او سږ کال هم دا ګراف زیات شوی دی.
خاطره د کابل ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دغه 25 کلنه مېرمن چې د څلور اولادونو مور ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختو شیبو کیسې کوي. نوموړې وایي له تیرو شلو ورځو راهیسې 15 کلنه لور سمیه سینه بغل ده او د درملو د اخیستو توان نه لري. خاطره وایي دا خاوند چې په تیر جمهوری نظام کې دند درلودي اوس وزګار دی او د خپل ژوند شپې او ورځې په سختۍ تیروي.
زما دوه لورګانې څو ورځې کېږي ډېر زیاتې ټوخیږي، نفس یې بند کېږي، سینه بغل شوي دي. باور کوي یوه شیبه هم دوی آرامه نه ده تیره کړې او درمل مې هم ورته نه دي اخیستي. د دې لپاره چې توان یې نه لرم ډاکټر ته مې نه دي بولي تر څو سم معاینات وشي.
یوازې خاطره نه ده چې د حالت سره مخ ده، ښایي د دې په څیر په زرګونو مېرمنې وي چې له ورته حالت نه شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC تازه په افغانستان کې له 15 کلنه کم عمر ماشومانو کې د سینو بغل او خوارځواکۍ د پیښو د زیاتېدو اندېښنې ښودلې. دغې کمیټې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د خوارځواکۍ د پیښو شمیر چې تیر 2020 کال کې 3000 و سږ 2020 کال تر همدغې مودې دغه شمیر 3500 پیښو ته لوړ شوی. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د سینو بغل یا نمونیا په پیښو کې د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی راغلی. په دغه خبر پاڼه کې د سینو بغل د پیښو د تیر کال شمیر او فیصدی نه ده وړاندې شوي. له دې سره خوا کې د طالبانو حکومت، د عامه روغتیا وزارت هم په افغانستان کې د سینو بغل د پیښو د زیاتېدو خبره مني. د دې وزارت ویان شرافت زمان د ژمي په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په راتګ سره په ماشومانو کې دغه ناروغي پراخیږي.
د سینه بغل یا نمونیا چې کوم واقعیت موږ د تیرو دریو کالو په لاس باندې لرو نسبت تیرو دوو کالو ته سکل واقعیت یو څه لوړ دی او د هغې هغه اندازه زیاته شوې ده. دا چې د ژمي موسم را روان دی شاید واقعیت نور هم زیات سي. په دغه ناروغانو کې چې سکل له موږ سره رجستر شوي دي او روغتي مراکز ته مراجعه کړې ده، په دې کې د هغه ماشومانو چې د 15 کال څخه کم عمر لري د هغوی هغه اندازه او شمیره پکې لوړه ده نسبت لویانو ته. د هغې تر څنګ هغه ماشومان چې په ملنیوټریشن یا په سوی تغذیه اخته دي یا هغه ماشومان چې د شري سره په نږدې کې مخ شوي وي هغوی د سینه بغل یا نمونیا سره په اسانۍ سره مخ کېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بشري او روغتیايي سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې د ګڼ شمېر افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره سخت او د اندېښنې وړ ښودلی و. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هم په افغانستان کې د خوارځواکۍ او نورو بشري ستونزو په اړه اندېښنې ښودلې دي او د روان حالت د کابو کولو لپاره یې د نړیوالو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي او د شاتو د مچیو کاروباریان وایي روانو څو میاشتو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو تولید زیات شوی دی. که څه هم په دې ولایت کې له شپیتو فارمونو څخه د وچکالۍ، اقتصادي ستونزو او نورو لاملونو له امله تقریبا څلوېښت فارمونه تړل شوي، خو شل یې تر اوسه پورې فعالیت کوي.
دا په کندهار کې د ډن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډېر د شاتو د مچیو د روزنې فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکوونکي وایي سږ کال یې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا درېیم ځل دی چې په دې یوه کال کې له دې فارم څخه شات ټولوي.
سږ کال مو د درې میاشت کې کلن چې ریحان ته مو مچۍ ایښېدي. سږ کال مو په دغه فارم څخه دا درېیم وار د ریحانو شتکشي ده چې موږ کوو. د نورو کلو په پرتله سږ کال الحمدلله ډېر ښه دي. نور کلونه به موږ په ریحانو کې یو یوه شتکشي کوله. سږ کال مو الحمدلله دا درېیمه شتکشي ده په دغه فارم کې.
ما نوم سمیع الله دی. دا مردا یو کسل تورته ولاړ کارګر مسلکه هغه ورته پرمان چکوي بالا بده کسې په برس وي مجب گاډي ته اچول ته وړو بالا بس دغه ته اچو ماشين ته بیا ماشين سر خو بالا ماشين په زیری بیا راسل زنی باس.
په کندهار کې د ریحانو فصل پر اټولېدو دی، خو زیاتی کرکیلې په دغه ولایت کې دې ته زمينه برابر کړې چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راولي. د شاتو د مچوي د یو فارم مسول عبدالباری وای لڅو کلونو وروسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شات ترلاسه کړي.
نو شش کال 500 سندخه مچمچي زلغم دا روحان کی شش کال مو دا درېم اصل کشي دي چکوه د نو کلو پر تل شش کال دا بارانو نو وسو په داخل کې دا روحان شش بوله نو په دې کې اصل پیدا سوله. څو کال مخکې خو اصل ګسرنه و په وچکلی کې اته کال مخکې مور شیرسوخ کې دا سی اصل کشي وکړي دا سی اصل متولید کړ. شش کال دا هغه کار په پرتله دغه سیاستل چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاست څوک نه لري. دا درې ماسه کې چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات کوي.
د کندهار د کرنې او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې له څلوېښت څخه زیات د مچیو فارمونه د تیرو جګړو او وچکالۍ له امله له منځه تللي وه، خو په وینا یې سږ کال له شلو فارمونو څخه چې زر صندوقه مچۍ پکښې ساتل کېږي 15000 کیلوګرامه شات تولید شوي. د نوموړي په وینا تیر کال دا شمیر 2000 ته رسیدي.
تیر کالو کې په کندهار کې 2000 فارمونه وو. اوس هغه د تیرو جنگو وچکالۍ د وجې یو څه فارمونه کم شوي. تقریبا 20 فارمونه اوس په کندهار کې شته دي. دغه فارمونو سخت کال د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دی چې دغه دی همدا اوس څلورم حاصل کشي ده چې د ریحان د ګل نه یې کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونه نور مخ په زیاتېدو دي. خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان، زیره، انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. له دې جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به یې هم نورو شاتو ته زیاته ده. دغه شات د کورنیو بازارونو تر څنګ یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. درقب ته ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې دی چې هر ماجیسته راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نیسي په مجلسه کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مجلسه باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکوه سي، د غریب حق معلوم سي، د غریب حق ورته ورکوه سي. ولې دا ظلم کېږي؟ دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران دا ولې حساب ډوډۍ ورکړي. خپل میوخانو کې څه نه وي، خپل زامن په نوشته کې بس خلاص. غریب نه نیسي صحابه مجلسه کې نه شاملوي. غریبانان خو په کورونو کې پاتې دي. ټوله مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما غږ د زورپورو چارواکو پورې ورسېږي. سلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیر اعظم صلی الله محب الله پیغام دته پرېږدم. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې دا کومې مرسته چې دا په بېوزلو نه ویشل کېږي نو باید چې اول غریب ته مستحق وروپېژندل شي نو بیا دا په بېوزلو ته وویشل شي. مننه.
مننه د علي ولسوالۍ نه ما دا ازادي راډیو څخه ما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورسي دغه مرستې چې کومې نه د علي ولسوالۍ ته راځي هغه خوار او غریب ته نه رسېږي او هغه کسان ته ورکول کېږي چې ښه موټر ولري ښه پیسې ولري یا ګرد مولیان صاحبان پسې ګرځي و خوار غریب کورو ته نه راځي. دا چاته راځي چې ښه موټر ولري ښه غوښې ورته پخ